سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې د تاسو مخ حق لا ساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کو خبرونه په خبرونه پیلو د راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالب سرتیرو او پاکستاني پولیسو ساتو ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم روانه ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ نښته نن مازدیګر 4 بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی دی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې اصلي علت او د نښتې له کبله د وختي مرګ شوبلې په اړه جزئیات نشته. طالبان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د تېر چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پختونخوا یو پوځي افسر د نوم نښودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو نښته د شپې 8 بجې پیل او د سهار 4 بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو او پاکستاني پولیسو ترمنځ په تربلکی سیمه کې د طالبان لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا څوم ځل دی چې طالبان له پاکستاني پولیساتو سره په سرحدي سیمو کې دا ډول نښتې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ببل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا 55 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت وینځب الله مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي او همدې امله افغانستان ته په سفر هم بندیز لګېدلی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې ده چې جاپان به د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 نمرني ښوونځي جوړ کړي. لرک څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې له طالبانو خبر شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال د ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي په کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې وکړه چې شپارس کال وروسته په پلازمین اسلام آباد کې د پولیو د مثبتې پیښې خبر خپور شو. د ماشومان د ګزارن د واکسین مسؤول شیر زاول د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبې شروع شي او تر 13 میلیونه ډیر هغه ماشومان ته به د واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې در سره دا مطلب واوریدل شي. نوی بنسټونو له ملګرو ملتونو وغوښتل دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو وضعیت ته یو ځل بیا کتنه وکړي. خو افغان میرمنې وایي
دا یو تاریخ پات کی چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم پلغک پورته کړي خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه کړي.
بل پلاو په هغه ولایتونو کې چې ګرمسیر دي نوې تعلیمي کال پیل شوی. افغان نجونې ګل کوي
که هم حجاب کول او اوس هم کو زمون خنځی کی आवाज انجن زده کړي کوي. استادان هم خزینه دي نو ولې د خنځیو دروازې زمون پر مخ بندي دي.
لا دې سربېره بر سره په خبرونه کې واوري چې ولې سالځینو ته د خلکو ورتګ کم شو او د طالبانو بندیز چې په خزو باندې دغه تفریح ځایونو ته لګولې څومره په دې کار یې اغېز کړی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیواله موضوعات ته هم تم کې نور مسلې هم شته. ملتیا مغاله
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د بشري حقوقو مدني ټولنه نوی بنسټونه د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا تایمي غړو ته په یو پرنيستلي کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه شورا اندېښنه خوده لیده. دغه لیکي د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګر ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي لپاره ماموریت دا د عوامو ملاتړ ترڅنګ ژوره ترشره د یوې داسې نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو سواب ويونکي. تفصيل حدیث پردیس نورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقوقو او مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. د مدني ټولنو او بشري حقوقو بنسټونو استازو چشمیری نوی او ترسیږي پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانیستي تفصيلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقص د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او ناظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو لمخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاصي لیک کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي پور ورکونکو د مندونو پر بنسټ ویل شوی چې طالبانو د خزو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیتي اپارټاید بیلګه کېدی شي. د خزو بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي، خو په اړه ویشلې نظرونه لري. د خزو بشري حقوقو فعال خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګری ملتونه او په ځانګړي توګه د بشري حقوقو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسولانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشري حقوقو شورا کې غواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استادو ماموریت تمدید شي، هغه باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی احتیا هم د بشري حقوقو لپاره سم کار کولای، نو ولې به اوس په نړۍ کې د بشري حقوقو وضعیت داسې و؟ لبا د مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
د خزو او بشري حقوقو یوې بل فعالې وګي امیل بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې سو نوي سازمانونه سره یو ځای شوي دي، تابان چې دا یو تاثیر لري. د افغانستان خزو پاکل چې دومره هیوادونه دوی اندېښنې خي، نو دوی هم باید خپل رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې. د بشري نورین چې اوس جاری دي په ولسونو باندې افغانستان کې، ملل متحد د یونما نماینده چې دلته د ماموریت وغځول شي، دا به ډېر ښه وي، ځکه د دې نظر تر پرتله کې د نورو نظر سره دا یو تاریخ پات کې چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی، خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانیستي د غلیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګکیو پر وړاندې د تبعیضي چلن سربیره د مدني فعالانو، خبريالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوریت نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم ژوراندېخ نه خودل شوی. په لیک کې راغلي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قرار زمونی شونتیا یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه په خپل ایکس پانه کې لیکلیو چې د یبه د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په دغه سرخلاصي لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او په دوامدار توګه د بشري حقوقو د نقص په برخه کې خپل سر او غیر قانوني او مخبر زیاتی دونکو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی چې لامل یې ورس تربلې د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن کیږي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بي ځای بللي او تل ادا کړي چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړي توګه د خزو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي، هغه دا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوې قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر له هر کلي سره مخ شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوې دي چې د نوې قانون له پلي کولو دي ژر تر ژره لاس واخلي. تفصیل سنکا کرناورو.
وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دولس غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت قانون په غبرګون کې یو ګډه اعلامیه خبره کړه. د افغانستان د نن او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د سپتمبر په شپږمه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د سپتمبر په شپږمه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلي تر څنګ له دې دولسو غړو هیوادونو مننه کړې ده. هم مهاله د افغانستان دننه یو شمېر مېرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان مېرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده، دا ما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو مواردو کې دوی لپاره اعلامیه ډېرو مملکتونو خپره شوله، ما دې چندان کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي، په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لګنه بیخي ډېر تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په شپږمه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر قانون د اګست په 18مه په څلور فصلونو او 53 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم لږ په ګم ټولګي و د لوړ ټولګي و د زده کوونکو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. د زده کوونکو وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. د دوی په خبره پخوا هم په ښوونځي کې په هیچاب کې تللي ځانګړي ښوونځي او خزینه ښوونکي درلودلې او ټولې چارې اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سمې پرمخ تللې، خو بیا هم پرمخ ښوونځیو دروازې بندې دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو خزینه زده کوونکي وایي د نوي تعلیمي کال پیل کېدو ته هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې ښوونځي ته تللې، داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه ښوونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کول او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یو ګرمسیر ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکې نادی راته وویل
زمون په ګرم سیر سیمه کې نوې تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه به برخې وړې وینځونه هلکان چې د دوی مکتب ته سي. موږ په دې تمه یو چې سکل به خوندي زمون پر مخ لاشي، خو هغه هله ملا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمون پر مخ خوندي دروازې خلاص شي.
له خونځي او منکرې شوین جونې وای د طالبانو یادو بندیزونو سره تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلې امیدونه خاور سره برابر شوې دي. د یو لسم ټولګیز د کون کې جمیله
زیات خواري خلکو استلې ده د ټوله بي ځای پسندو کې دا د خزو تعلیم چي دي دا ډیر اړین دي کچیر ته ټولنه کې خزینه ډاکټر نه یې امدارنګ خزینه خون کې نه نه ټولنه پرمختګ نشي کولای ځکه امدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولای شي ټول نړۍ ته پاتې ده چې دلته انجونې جدي په حیا پردې حجاب سره زی خپل تعلیم سره سی البته د خوځو خون کو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی زیور رحمان
دا رفیده په نوم یو بیبي وره دا اوله ډاکټره ده چې عملیاتونه باندې کول اوس وینا تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و نبی رسول الله ویل چې کوم صحابي زخمی کیږي رفیده بده دي عملیات کې جراحي عملیات کول هغه وخت کې حضور په خپل موجود او صحابم شته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو یو شی چې ممکنی اسلام نه منکه اسلام خوخی پکې د اسلام می پکې د عزت می پکې د ابروم خوندی نو ولې د دې مخالفت
دا هغه غوښتنه د چی په اړه طالبانو د یو طرحې جوړولو خبره کړي خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرحه نه ده چمتو شوی او لامل یې په میلیونونو جونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطلب هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یوه حمله پلان کړې وه. د امریکا عدلي وزارت په بیان کې ویلي دی چې دا کس محمد شاه زیب خان نومیږي چې په شاه زیب مشهور دی. جزئیات په دې راپور کې.
شلکلن محمد شاه زیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په اومه یا د اکتوبر په 11مه د نیویارک په بروکلین کې چې ډیر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي. د اکتوبر 1 هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسلواله ډلې چې واشنگتن اروپایي ټولنه یې د ترګر ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشته 250 تنه برم تکړل. د اکتوبر 11مه بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورځ ده. روټرز ارنست کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاه زیب خان د چهارشنبه پورس د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14مه په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې پورس په خبره کړې بیان کې وویل چې شاه زیب خان د نیت ترلود چې ډیر یهودان یو ځای ووښني. شاخلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګری نیولې ده. د راپورونو له مخې شاه زیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړ یو څانګه هم جوړ کړي. شاه زیب خان د استخباراتو له غړي غوښتي وو چې ای آر دولت ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاه زیب خان د پروسس شکل په نوامبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړ په یو لړ پیغامونو کې کړی دی. تر اوسه دا څرګند نه ده چې شاه زیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د پلاسمینی کابل او یوشمیر ولایتونو سیدونکو وای سره د چي سکل د بیلابلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي خو به هم دوی د خستو توان لري. د دغه خلکو په خبره وخت نه وخت ماشومان تری تازه میوه غواړي خو په خبره د بد اقتصادي وضعیت لامل د خپل کورنۍ او ماشومانو د اړتیا وینې شپره کاله. بل خو یو شمیر میوه پلورونکي هم وایي سره د شه تازه میوه سکه کال په بازار کې ګران نه دي خو بازارونه سړ دي. بل طرف ډاکټران وایي چې تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي. په خبري هر انسان ته خوراک په نورمال ډول پونی کې لیک تر لګه دوی درې ځلې ضرور دی. تفصیل په اړه پورکی
د تازه میوه وختونه ماشومان اطمن کوي ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او دی وی اته کسیزه کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتله د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته د نصر سیانی کی گیا اقتصادی توان د خلکو ضعیف دی چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کارونو پرتله سکان تازه میوه په کمه کچه اخلو ځکه د یو انګورو خالته په بازار کې
محب شینواری وای ورستای چلی تیرونه کورته میوه وړي. د کابل خر اوسیدونکو او د دولس کسیز کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وای په کور کې تری اولادونه او لمسیان د میوه غوښتنه کوي، خو په خبره ای دای او زوی دومره وسنه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستان سره مخامخ کیږو یو لطف کوي یو دانه نیم دانه بسره خورو. اماده امکانات نشته چې موږ خپل بچانو لپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری شوری وهي په د شای په هغه شای ارزان ارزان چې پیدا کو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچان ته راوړو.
د ادب خبره اکثره نه د خوښي وړ ځینو میوه موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکو وایي سره له دې چې سکل د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکو وایي سکل په بیساری کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوه ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل
راشه کې مړی راوړي کاروبار صبر لري چې نو خلک هر څه کړی دا کاروبار کومه د خوشحال خلک یې بار کړی. ډېر مشکل ده خلک سره داونه واسط نشته چې دا غونډه وایي سال خدي پریود باندې خلک هم د واسط نشته شوی ما یې نه سټو سلاوي کار نشته
ګور نه چوي یو شپیداو یا خلک دي ولا دا سی بیا تیار دي خو د سر یو سر شل دي خلک څو کله سل وي ولا درې خلک دي خرڅ کړي خو خرڅي کې نه خلک نشته خلک سره واسط نشته پیسې نشته مشکل دي کیسه شي هم ګور دي
دوی وای د بیلګې په توګه د یو من یعنی وکیلو مڼو بیا له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 70 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وای تازه میوه د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر مفید ترین میوه کې برای اشخاص کې
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بیلابیلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې درملندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوي، د جنین یا د مور په بدن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتنی عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي وعده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري چې ډیرای دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیرای خلک اوزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیرای آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیرې مې او را روانې اکتوبر میاستې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو اف پی پر راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر وې پاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو مخه کلا ساته رادیو نوري د دې خبري خبرونه روستي راپور تر ازو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شمیر کورنۍ وای په 13 کلونو کې د طالبانو له خوا د لګیدلو بندیزونو لامل د کابل جوړتنه د تللی دوی لاسته رادیو سره خبري کول چې په 13 نظام کې به خپل کورنۍ او خزو او مشمان سره د کابل جوړتله او هلته به د حیوانات مرغانو لالي دو خوند اخیست. طالبان په افغانستان کې خزي تفریح پارکونه محلون ته له ورته غمنې کړي. تفصیل لسنه کا کړنورو
باغواش ډیر خوښسته زده ټول خلک په فامیلو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوریت نظام پر مهال خپلې میرمنې او ماشومان سره کابل جوړن ته د حیواناتو او ولوتونکو لیدو ته تللی و. نو موري د هغه مهال کیسه کوي.
کومنګ د فامیل سره تلو ول جالبات نن په فامیل سره زما دوستان راغلي باغې سره زی او زای شو لاړ باغواشت لکه په جمهوریت کې په هر رقم حیوانات تل موجود وو.
ډیر خپ فامیل راغلي خخ مرغان پکې وو.
نو موږ ډیر لذت ته واغستنو.
خود غور ولایت سیدونکو حمید الله چې په دې ورستیو کې کابل جوړن تتللی وو ازادي رادیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شو.
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته چې کله لاړو باغواشت نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي. نو ما یوازې دوه درې ماشومان سره ونیول او لاړم باغواشت. چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه و.
د کابل اوسیدونکو فاطمه محمدی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر خزو د لګول شویو محدودیتونو له امله جوبند ته د تګ جرأت نه کوي.
متاسفانه از زمانی که طالبا آمدن ما شخصا خودم نرفت.
لبعد مرغه له هغه وخت چې طالبان راغلی جوبند نه امتللی ځکه ویریګم چې کومه پیښه را منستنسی ورځ تر بلې په خزو محدودیتونه ډیریږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نسو کولای چې پارا مزرعه جوبند ته او تفریحي پارکونو ته ولاړی سو.
شام باغ بابو یا پارک تفریحي دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل جوبن کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف.
اوس مهال د کابل په جوبن کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظه د معیاري کېدو پر لور روان دي. په بیلابیل وبڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصا د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد است.
هغه زیاته کړه چې د کابل جوبن د ټکټ بیا د شفغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو مناسبتونو کې لسلو څخه تر لسو زرو پورې لیدونکي لري خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو تفریح ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل جوبن په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل جوبن په 1946 لمریز کال کې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه جوبن د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل جوبن د خپل تاسیس په وخت کې د اسیا تر ټولو لوی او مشهور جوبن و.
د خبرونه دوی منی مایتر اورسیدو نیمه نړۍ پروگرام درڅا په دوی منی مای کې لرو خو ترغه وړاندې ورزو په دوی منی مای کې لاند خبرونه تا د راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت په سازي میدان ولسوالۍ کې ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم روانه ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ نښته نن مازدیګر څلور بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې د اصلي علت او د نښتې له کبله د وخت مرکشوب لپاره جزئیات نشته. طالبان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د تیر چهارشنبه پر ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پښتونخوا یو پوځي افسر د نوم نه خوده له پشارت از رادیو ته ویلي وو نښته د شپې ته بجې پیل او د سهار څلور بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو پاکستاني پولیسو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا او 50 نوبتي غونډه د خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې ورکوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت منځوي له مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللی او ویلي چې هغه کوچني مسایل لویوي او له همدې امله افغانستان ته په سفر هم بندیز لګیدلی. هغه له بینټ تیرونه ترکیه او قطر ته تللی او هلته له شمیر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې چې جاپان به د افغانستان په نهو ولایتونو کې اوسلو 15 شپته نمبرنی خوندي جوړ کړي. لارک څخه په خبرې شوې خبر پانه کې طالبان ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال د ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې پر اندو چوسیت د وګړو شوې چې د خوندي په کلو په کوم ولایتونو کې جوړیږي. او په پاکستان کې روانونه د پولیو د واکسینو عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې کړې ده چې لشپاړو سو کلونو وروسته په پلازمېنه اسلام آباد کې د پولیو پیخه ثبت شوې ده. دغه واکسین سر له دوشنبه شروع کیږي او ویل شوی دی چې تر 1.5 میلیونه ډیرو هغو ماشومان ته ورکړل شي چې عمرنې له 5 کلونو ښکته دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت شوې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغې هم خلک باندې کې او غاګي وځي او سی غاګ هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونوځي.
غاګ می حرام
باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او له دې عمله د افغان میرمنو اندېښنې. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
د مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دي، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملکه مو کړی قدر من اردونکو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه طالبان موږ ته ووایو، موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلی یو، نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بېجایه نیوکې سي دي چې دوی وایي سې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږې. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضروریت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 نفره دي، 8 نفره دي، نارینه به یو نفر وي، هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نه شته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به چې محرومې راشي او هغه له لاسه ونیسي بیا به دا دکان ته بیا. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي چې بې حجاب وګرځي. حجاب چېشته وایي، موږ پوهېږو په حجاب باندې. دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږي؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه چې هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه څه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي. هغه ته نیوای سي، هغه له منځه وړای سي، هغه منی کوای سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فی الحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکړ چې د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي، وایي افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو عورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړي. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي. خو دا هم غوډې ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو غوډې څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي،
په رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان یې راایستلې ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټې، که نه د پخوا پخوان لایک چادري یا واغوندي، یا چې دا بیخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي، که نه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده، ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوي سي او خپله حجاب سره قام کوي، یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند یې مخته وړلې ده. کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا 3 کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و. هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا هم که چادري باندې ملاړ شي خیر ده. خو برنه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي، که نه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې، او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کیدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده. هغه چې هېڅ بیرون نه وم وتلی، په دې چې ما یو دغه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي څخه، کیدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي، که نه او دا مخ پټول چې دا که نه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي، که نه دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي، که نه یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي، که نه او اسلام کې هېڅ بدی نشته. څه شی چې مونږ کوو، که نه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اتا په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي، که نه مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي، که نه همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه، که نه د پیسو د لوګې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي، که نه هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي. دا نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو، که نه دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو به دې غواړي چې یو خاموش شهر، یو خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې ده یو پزوس نه یي 80% ښځې دي، که نه هغوی دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي، که نه بس افغانستان خاموش کېږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلوي، دوی ولې یو ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې له دې طالبان بیا وخته ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي طالبان کېدای شي چې لکه دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کال نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون مه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمام ورځ د فیسبوک نه جګېږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی ضد نقیض خبرې ډېر لري چې پار یو چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې د ننه وته په حساب ټکولې شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیښو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قیدات نازل کړ، قیدات نازل کړ، بس تر هدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قیدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل خپل قانون نه سي اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي اندا علت د خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره کنه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامعه کې وتلې دي، مکتبې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي، هیڅ وخت هم داسې والات اور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناس وکنه، مونږ فکر نه کوله، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي، کالکان ناس دي، مونږ هم داسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغه له خاطر اته وایي چې اواز د خزي هم مونږ وایي تاریکي، د خزي د بوټانو وایي هغه مونږ تاریکي وو. دا شیان خو سمو ناس مطالعه لرو، د حدیثونه، د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه. او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. مونږ د 1400 کاله مخ لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځو ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش که د هر فرمان سره یو یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیات ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري، او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زبر د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت ته څل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وه. کله چې پیغمبر پاک ته راغله، نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته د مخدس سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب حجابون رقاق دا اغي دا لباس او دا ډیر نریو ډیر نازک لباس لکه موږ باج وخت کې کوم توجه شو کنه نو د وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لویل چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسبه نه ده لن یصلح منها ان یرا منها یعنی په کار نه ده چې د اغي اندام ښکار شي الا او وی ویل چې په کار نه ده چې د اغي وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دې ښکاری باک نه کوي که لاسونه دې ښکاری باک نه کوي که قدمې دې ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دې موږ سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتئ د غلونه په تیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي افراطیت مکوي په دین کې ولی فإن من كان قات من من كان قبلكم تاسو له دمخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو هغه په څو وجبانی په خپل دین کې غلو کولا نو اوس په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایي چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي ک پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي ک اوس موږ چرته دغه سیو چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال د خبرې دغه الکترونیک مخ کې ځینو الله پاک په پیغمبر لویلې وایي چې کنا چرته د حالات راغله او د مملکتونو راغله او ټولنې مخې دراغلي به دغه وخت کې مخم پټ کی نو چون دلته دا خبره نشته ده په دین کې غلو نشته ده دین موږ ته واضح ده د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د په عورت او په حجاب کې نه راځي
راځي د طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د خزو ټول مخ د پټي د خزي غاګ د ناوریدل کیږي څومره بیا افغان خزي په تکلیف کړي لرواني اړخه دوی وځه په لوي زبرولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي دو په څنګه د څه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو د تشریع ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنه د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کو یعنی ته د رسول الله نن مخکرواني ته د امام ابو حنیفه رحم الله نن مخکرواني ته د نور ائمو نن مخکرواني شیخ البانی رحمه الله نن ته مخکرواني یعنی دلته فقط یوازینه علت یوازینه هدف ته دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسرتان کې برته یو بي سواده او یو بي کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له مان سره وهي ته دغه مملکت حاکم ووس خو ته فتنه له منځه یې سه ته مېرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا دغه خبره زه ساس منم اصلا فتنه نشته د دوی تشه د منځه ویسي زه تقریبا زخپله من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنا سره علوم ویلي دي حديث ویلي دي قران ویلي دي اجماع د علماو نه خبرم قياس باندې پويګم زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خليج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکي چې زخپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراد کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعليمي سيستمونو د افغان خويندو تعليمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یو ځینې لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تکړه چې ما تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډه سیستم د دوه مال الته ښکارا کې په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه نشته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای د دین ته قضام داده چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت ته وکړو خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه فتنه موجوده ده دو په شان کې فتنه موجوده ده غوړې دو د دین نه خبره دي کله اوس مثال دو مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته د موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کو د فتنې لپاره یالته امام ابو حنیفه منی دلته امام ابو حنیفه نه منی خو دلته نه ده د دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو واجبې په نظر وکتل شي
bale دوی یو ځین فرمانونه واژکل بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټول باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا امغه بندیزونه نورم تقویہ کوي چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی ورسته دي شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي میرمنې د نسر راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه چې د تفریح لپاره د وخت تیرېدل لپاره د میرمنې ټولېدل د مراسم نیول کېدل دوی هغه مسنپېږي
زه به دې کوم راوېم چې من هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانيت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دین بمبره نه دی بلکې افغانستان د نور مملکتونو په سر د نور انسانيت په سر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي من هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نشو کولای نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه موږ عناناتو کې دي داس موږ فرهنګ دي داس موږ کلچر دي داس موږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتیره یو سبب کې چې موږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولست لپاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبې کولی د وخت لوبې چې ارته موجود وي لوبې کولی نو بیبي عائشه ته ویل چې آیا ته نو غړي چې ته دغه لوبې سلو کې غوړل چې ول نه یا رسول الله زه غواړم چې وی ګورم زه غواړم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمایي چې زراغلم د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کې خود د غزما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما دا سیل کول و ما نه دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما لچ نه یا رسول الله ګورم و بیرات ول چې عائشه بس نه دی سیل خود ډیرو کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه ل وای چې راشه سیل وکا آیا پیغمبر پاک عائشه ل وای چې راشه صحابه و ګوره آیا پیغمبر پاک عائشه ل وای چې راشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وچ تراشه سلوکا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ماته نه دا ویلو چې دو ګره زمنګ دوه حالات دوه منځ وړي زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو وس دوه دام راغسته چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتل بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د سیو ټولنه
که څه هم په تیروخ پرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه به په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره ورته وایو چې مونږ د افغانستان نارینه مونږ د افغانستان علما او مونږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواد خلک دوی ته هم ملامت او هم خجالت یو مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله چې زما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت او دا خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولسته بم دومره وایم چې مونږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع کوي او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې مونږ ونه خلاص کړي ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغکوم چې کوم هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکو په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale ډیر
مننه به عزت اوسېږي
د درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 43 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاره
خوشاله د سره دونه دی نن پدې وجرکه نن پدې وجرکه خوشاله د سره